یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او رېډ ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. نن په جنیوا کې د افغانستان نړیوال ملاتړ او د افغانستان حکومت په مختلفو برخو کې هغه پرمختګونه ارزوي چې افغانستان په خپل ځان د بسیا کېدو د په افغانستان د خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د البته دواړو لورو لخوا ژمنې پرې شوي. نن د کنفرانس دوهمه ورځ د افغانستان وایي د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د دې کنفرانس په اړه د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخلو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي نه غواړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی کې نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. د خبرونو تفصیل نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت غرمه په 12:30 بجو پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپل لاسترړونو رپورت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه شوهلې چې وکولای شي د راتلونکو دوه کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی به د غونډې پرانستونکې وینا وکړي او ورپسې به د مالی وزیر همایون قیومی د حکومت لخوا د رمستسي او اصلاحاتو او لاسترړونو معلومات وړاندې کړي. د افغان سولې په اړه هم په دې غونډه کې بحث کیږي. نړیوال ټولنې له افغانستان سره په 2014 کال کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د 15 میلیارد او 200 میلیونو ډالر ژمنه اعلان کړې وه او نن د افغان حکومت غوړي چې د خپل کارونو رپورت وړاندې کړي. تمه ده په 2014 میلادي کال کې هم نړیواله ټولنه یو ځل بیا د 2014 کال په څیر د مرستو ژمنه اعلان کړي او د جنیوا کانفرنس چې د دغو دواړو نیټو ترمنځ ترسره کیږي په تیرو کړنو او راتلونکو مسایلو څرخیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو او د غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم یا مهالویش نهایي کړی دی او نن به یې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د سه‌شنبه په ماښام خبري اعلان وکړ چې د ولسمشری انتخاباتو لپاره چې د ترسره کیدو نیټه لا د مخه د حمل د میاشتې 13 نیټه اعلان شوې ده. د بیلابیلو مرحلو مهالویش چمتو سوی دی او نن چهارشنبه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یوه علني غونډه کې تصویب سي. نوموړی وویل چې د غزنی پارلماني انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي. شغلی سیاد زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به چې یو ځای ترسره کیږي د ولسمشری له انتخاباتو څو میاشتې وروسته، یعنی د وژي اسمبلی په 13 منټه ترسره سي. تر دې دمخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې نشي نشانه شوډل وی چې ګوندی اتلور سره انتخابات په یو ځای ترسره کول غواړي. خو د سیشن به په ماشم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې جغرافیوي، اقلیمی، تخنیکی او نور مواردو ته پام د غوړه د شي د ولسمشری انتخابات د غزنی د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي او د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو انتخابات څو میاشتې وروسته سي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت عامر روغتیا رئیس خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت کړې ده. شغل میاخیل وایي
کوم نوم رحمت الله ده، د پلار نوم محمد سلیم ده، شپږ دېرش میاشتې عمر لري او مسجد چې ده جومات عجیز کوم مسجد ده په چارچینو کې او د کلي نوم کوراک ده. دا فامیل رات فامیل ده تقریبا د تیرو څو کال را په دې خاطر دی نه غواړي چې د پولیو واکسین دی تطبیق کړي.
د شغل میاخیل په خبره د خبر ورکوي چې ری وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورنکړي نو نور مثبت پیښ به هم ثبت شي. په چارچینو ولسوالۍ کې د تیرڅو میاشتو کې د پولیو د دوهمه مثبت پیښه ده چې ثبتېږي. زموږ غلاسه د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي شاید روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخته خبره شوې ده د خبرې ته اشاره کړې. له دې مخکې تمه وه چې ډونالډ ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشیزه کې وګوري. د جی شل سرمشیزه د نومبر په 10مه د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې جوړیږي. د نومبر په 15مه د روسیې پوځ د اوکراین د سمندري پوځیانو درې بیړۍ سره لکشتي چلوونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې له نیول سویو څلورو کشتیو او بخښي څلورویشتو کشتیو چلوونکو دولس تنه د دوو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکراین کشتیو د روسیې د برید او ورپسې د اوکراینی کشتی چلوونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی. او د امریکا عدلی وزارت په شپږو روسانو او دوه قزاقانو تور پورې کړی چې په انټرنیټي جالکاریو او غلاو کې لاس لري. عدلی وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه کسان شاید د هغو آنلاین جعلي اعلانونو تر شا لاس ولري چې له امله یې ځینو کمپنیو ته په میلیونونو ډالره تاوان رسېدلی دی. د بیان له مخې له نیول سویو څخه دوو کسانو له 2015 کال د جعلي اعلانونو یوه شبکه فعاله کړې وه چې ځینو کمپنیو ته یې تر 9 میلیونو ډالرو زیات تاوان اړولی و. تورنو سوو اتو کسانو یوازې درې تنه تر اوسه نیول سوي دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې اصلي ورځ ده او افغان ولسمشر به څو شېبې وروسته دې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې هغه ژمنې عملي کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې د بروکسل په کنفرانس کې کړې وې. د افغانستان اقتصاد وزارت هم وایي چې د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي
که دنبال یزی هستیم که ما بتانیم منبع های عوایداتی خود بیشتر بکنیم و در کنار یزی بتانیم که روند رشد اقتصادی توسعه بدیم.
د جنیوا د کنفرانس په اړه د غرض د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان په اړه البته په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جي شلو هیوادونو په سرمشریزه کې نه غواړي وویني. ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه زنوری اس نوری د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم رسوړند کوم. رازو به هم د جنیوا کانفرنس ته د جنیوا د کانفرنس په سیویس کې د جنیوا د کانفرنس نن دوهمه واسلی ورځ ده. پرون د کانفرنس پرانستل شوی. پرون هم په فرعي غونډو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګونه وڅېړل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض حکومت اجرایی رئیس عبدالله لوړ پوړو دولتي پلاو او د مدني ټولنې له پلاو سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. په دې کانفرنس کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ځانګړو استازو او د غرض د اعتباند ډیر شو نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیسته ده. نن د کانفرنس دوهمه ورځ ده او څو شېبې وروسته هم د افغان ولسمشر په وینا سره پرانستل کېږي. دا کانفرنس هغه پرمختګونه ارزوي چې د افغانستان حکومت د 2014 کال د جنیوا په کانفرنس کې له نړیوال ټولنې سره ژمنې کړې وې. او نړیوال ټولنې به هم خپلې مرستې ارزوي چې دغه مرستې په مختلفو برخو کې د افغانستان په څه ډول تر اوسه پورې مصرف شوې دي. جنیوا په دې غونډه کې لکه څنګه چې وویل د شپېتو زیاتو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماتان او دغه راز د دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دې کانفرنس لپاره پوره تیاری نیولی دی او د ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره تر اوسه هڅو نتیجه ورکړې. د افغانستان لپاره 2024 کال هغه کال ټاکل شوی چې باید د نړیوالو په مرستو نور متکي نه وي او په خپلو پښو ودرېږي. د دې کانفرنس په درشل کې د غرض د افغانستان د اقتصاد وزارت او د مالي وزارتونو ویاندویانو او نورو لوړ پوړو چارواکو نن په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي. د ازادي راډیو خبریال هم دشي بل کابل استډیو سره وصل دی. رحمت الله افغان دا موضوع څېړل ده. په افغان صاحب راته وویل چې دوی د دغه جنیوا د کانفرنس په ترڅ کې څه ویلي دي. په تېره بیا له اقتصادي پلوه د افغانستان د خودکفا په لور
بله نوری صاحب، د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت پلان لري چې په کارونو کې د شفافیت د بیلابیلو مالی سرشارو سرچینو د پیدا کولو او اقتصادي ودې د پراختیا لپاره په اقتصادي لحاظ په ځان بسیاسي د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د چهارشنبې په ورځ نن ازادي راډیو تول حکومت هڅه کوي چیرته چې لګښتونه ګټې نه لري راکم کړي او ګټور هغه چې لري ملي بودیجې له لارې تمویل سي. هغه وایي افغان حکومت په دې ډاټه کې ده چې خپلې عادتي سرچینې زیاتې کړي، ورسره په خوا کې اقتصادي ودې ته پراختیا ورکړي څو افغانستان له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. حکومت ګوري چیرته چې لګښتونه ګټور نه وي مصارف یې راکم کړي او چیرته چې ګټور وي هڅه کیږي چې مصارف یې د ملي بودیجې له لارې تمویل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ته د جنیوا په کانفرنس کې سپارښتنه شوې چې لګښت نمو راکم کړي او پر ځان د باسیانی کې دوه خواته حرکت پیل کړي. دغه غونډه چې ظاهرا له افغانستان سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وشي، خو د راپورونو له مخې په همدې ترڅ کې به پر افغان حکومت د مرستو کمولو او بندولو یو مشخص نیټه هم اعلان سي. د جنیوا په غونډه کې له افغان ولسمشر راوجري رئیس سربیره د نړۍ د شاوخوا 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان، د ځانګړي استازي او د 15 نړیوالو مرستو کوونکو بنسټونو استازي ګډون کړي. په ورته وخت کې تازه په دغه غونډه کې اروپایي اتحاد له افغانستان سره د 400 میلیونو مرستو اعلان کړی ده. افغانستان د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون وایي افغان حکومت د دې وړتیا نه لري چې په لنډ وخت کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیاسي کچېرې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي لامل به څه وي. د دغه کمیسیون غړي سید اکرام یې دلایل داسې بیانوي:
عوامل ورځ تر بلې ناامني زیاتېږي او دلته بیا افغانستان مجبور دی چې مونږ هماغه خپل مصارفات چې کوم عادي بودیجه دی هغه د ملي عوایدو نه 0% د جامع بین المللي نه تمویل کړو، خو انکشافي پروژې او پرمختګ به نه وي او بیکاري او فقر زیاتېږي. همدونه په افغانستان کې بې ثباتي ورسره هم زیاتېږي.
ښاغلی اکرام، زیاتوي کله چې په افغانستان کې نامنی زیاته شي په سیمه او نړیوالو باندې مستقیم تاثیر اچوي، نړیواله ټولنه مجبوره ده چې دغه ستونزې له وړاندې حل لپاره له افغان حکومت سره تر هغې مرستې وکړي څو په اوږد مهال کې له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. بلې نوري صاحب.
بله رحمت الله، غونډه تاسو نه مننه. بیا هم د جنیوا په کانفرنس کې تم کیږو د افغانستان په وخت په یوه نیمه بجه د غونډه پیلېږي او افغان ولسمشر به هم لومړی ویناوال وي چې د دې کانفرنس ګډونوالو ته وینا کوي. دا موضوع د اقتصادي چارو له کارپوه سره څېړو، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش هم د شبره سره د ټلیفون په لیکه دی. تلاش ته خبرونه ته خلاصت. مننه.
سلام
تاسو ته او بعد وخت بخیر. ډیره مننه تلاش صاحب. د جنیوا کانفرنس په ډیر یو اساس وخت کې جوړ شوی دی چې افغانستان د خودکفایی په لور یو څه په وروستیو کې ګامونه اخیستي. د افغان ولسمشر ویان پرون وویل، هارون چخان سوري، چې د هغو ژمنو چې افغانستان نړیوالې ټولنې سره مخکې ورکړي وو د یوې لسیزې د میلینیوم په 5 کلونو کې تقریبا 60% کې دغه ژمنې پوره شوي او 15 کاله نور چې په مخکې دي پاتې به هم عملي کړي. 2023 کال پیل د افغانستان لپاره له خودکفایي پلوه هدف ټاکل شوی دی چې افغانستان باید په خپلو پښو ودرېږي او نور د نړیوالو په مرستو بار نه وي. لکه مخکې په راپور کې مو واورېدل چې داسې اندېښنې هم شته چې ممکن نړیوال نور شرط کېږدي د افغانستان حکومت لپاره چې نور له تاسو سره مرستې نه کوو، بلکې خپل عواید هم باید کم کړي او ملي عواید باید زیات کړي او لګښتونه کم کړي. څه فکر کوئ چې آیا نن په دې کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت لپاره دغه موضوع جدي مطرح شي؟
د مهربان صاحب په سپېڅلي نامه، لکه څرنګه چې 60 هیوادونه او 30 نړیوال سازمانونه د جنیوا په کانفرنس کې مستقیما ګډون لري او ولسمشر به نن هم په یوه نیمه بجه وروسته د یوه نیمه بجې نه به هلته وینا وکړي. زه دې کانفرنس ته او همدارنګه د اقتصادي ودې دپاره او هغه 40 میلیونه ډالر چې تخمین شوي د افغان حکومت ته ورکړل شي خوشبینه یم. دا په دا معنا ده چې په دننه په نظام کې اول لومړی عدلي او قضایي ارګان رامنځته شو. هر هغه والي، قومندان د امنیت او لوړ پوړي چارواکي په نظام کې
مالی فساد ته لار هواروي او یا هم مافیایي کړی دي د دې مرکز د اخوانه به کړل کیږي او دوی دوی باندې سزا تدویسی شي. دویمه موضوع دا ده چې د ملي تدارکاتو اداره هم په قوي قراردادونو کې لکه د ملي دفاع وزارت، د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه نور اړوند وزارتونه چې خپله بودیجه په مصرف رسوي، هم انکشافي هم عادي، د دې لحاظه به وکولی شي چې د ملي تدارکاتو اداره په دې قراردادونو کې ډېر قوي شفافیت رامنځته کړي. دریم ګام می چې ډېر اساسي او مهم ګام ده، دغه ده چې په هر زورواکي چارواکي په افغانستان په مختلفو نقاطو کې زورواکي کړی ده، د ځمکو غصب یې کړی ده او همدارنګه د محاکمې او د نظام دپاره خنډ جوړ شوی او شخصیت ته یې ژمن نه وه او یا حاضر شوي نه دي. حکومت دغه په کلکه دریځ ښودلی ده چې دا به د محاکمې میز ته راکش کوي، اقتصادی نظام کے واقع گٹور دی او نیک پالوی نما دی ترتنگ لدین پدی کہ ہم لفرت لشک بدول کے نڑیوال دی آڑا دیر حت کوي کہ افغان حکومت شرطونه کوي تو واقع شرطونه په وسنی حالات کې افغان ورکل شي او یا کی شو دلتی او قانون لاندی نو فکر کوم اقتصادی افغان حکومت شرطونه وړاندې نشي او بودیجه او پیسې مستقیما افغان حکومت ملي بودیجه ته تحویل شي او ورکړل شي.
بله،
د شرط څخه او د دې څخه نظارت وشي، د دې مصرف څخه نظارت وشي چې افغانستان آینده به ان شاء الله تعالی.
بله، تلاش صاحب تاسو خوشبین یاست؟ بله، زما غاوري. بله تلاش صاحب تاسو خوشبین یاست، اما وروسته ځینې سرویګانې چې شوي دي عمومي ټول په د افغانستان د خلکو وضعیت سم نه دی، سره له دې چې میلیاردونه ډالر راغلي تر اوسه پورې خلک خوشبین نه دي خپل راتلونکي ته. وچکالي افغانستان ډېر ولایتونه ځپلي دي، تر اوسه پورې 8 میلیونه وګړي زموږ له خپلو سیمو بې ځایه شوي، 2 میلیونه په داخل د افغانستان کې دي. پرون په مختلفو غونډو کې دغه موضوع د افغانستان ستونزې را برسېره شولې، افغانستان د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دی. درسته ده چې د اقتصادي یا د افغانستان د حکومت لخوا ځینې کارونه شوي دي چې افغانستان ورو ورو شاید هغې لارې ته سیخ کړي، خو فکر نه کوي چې تر اوسه پورې ډېره لاره په مخ کې ده د افغانستان د حکومت لپاره یا د افغانستان لپاره چې په خپلو پښو ودرېږي؟
ستونزې مشکلاتونه مې لکه مخکې چې په بحث کې اشاره وکړله ورته دا لرو. راځئ چې دا بیلانس کړو چې آیا د پرمختګونو بیلانس لوړ ده او که د کمزورتیا بیلانس لوړ ده. کوم کارونه شوي دي عمده او اساسي او کوم کارونو ته اړتیا شته چې د ستونزو او مشکلاتو مخه نیسي؟ زه په دې باورمند یم چې که چیرې مرستې نړیوال ټولنې او نړیوال سازمانونه او نړیوال هیوادونه د افغانستان سره مرستې کوي، هغه مرستې باید نقدن افغان بودیجې د افغان حکومت د بودیجې له لارې باید مصرف شي. ولې د افغان حکومت بودیجه هم هیواد ته، هم وګړو ته، هم نړیوالې ټولنې ته، هم نړیوال نظارتي سازمانونو ته
ده.
او که دوی مستقیم مصرفوي منصفانه د څو مختلفو خاصو پروژو څخه او مستندو اسنادو په اساس باندې، زه دا په ټکه ویلی شم چې کچیری بهرنیان خپلې پیسې په خپله مصرفوي، دوی په خپله په پروژو کې فساد کوي، مشاورین ټاکي.
بله، ډېره مننه.
یوه جغرافیه ورته ټاکي او متاسفانه دا چې غټې پروژې به د ستونزو مشکلاتو سره
مخامخ
شي، یو پروژه د فساد.
ډیره مننه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه دا چې د کانفرنس په ترڅ کې افغانستان تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې څومره پرمختګونه کړي په تېره بیا له اقتصادي پلوه چې په خپل پښو ودرېږي په دې اړه خپل نظر راسره شریکاو. د جنیوا کانفرنس نن اصلي ورځ ده، د افغانستان په وخت په یوه نیمه بجه غونډه پیلېږي او افغان ولسمشر اشرف غني به هم دې غونډې ته لومړی ویناوال وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نجا صفای هم اقتصادي خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی افغان او نړیوال پانګوال په افغانستان کې ګڼو فرصتونو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې حکومت به د دوی د پانګونو د خوندیتوب په ګډون ټولې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د جمهوري ریاست د ویبپاڼې د معلوماتو په اساس محمد اشرف غنی دا خبرې تېره ورځ له غرمې مخکې په جنوا کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر کې د خصوصي سکتور استازیو سره په جوړه شوې غونډه کې وکړې. جمهور رئیس غنی د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې او نورو برخو کې شته ظرفیتونو ته په اشاره افغان او نړیوال پانګوال په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول. محمد اشرف غنی وویل حکومت د مشارکت، پانګونې او فعالیت په موخه خصوصي سکتور ته د لازمو اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. پکتیا کې د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزې شوې دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې دوی په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزې کړې دي. د یاد ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د دې ولایت د ذاتي اریوب ولسوالۍ په منجهیر کلي کې په پلاستیکي کڅوړو کې 40,000 جلغوزي کرلې دي چې وروسته بیا د دې ولایت د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره څخه ګټه پورته کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سنیو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1,300 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2,300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د سنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنه خبری خبرونه اوسم یو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر په دې غور کوي چې د روسیې ولسمشر سره د کتلو پروګرام لغوه کړي. ټاکل شوی و دواړه مشران په ارجنټاین کې د جی 20 هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنګ کې له یو بل سره وویني. د دې موضوع تفصیل لپاره اسمت سروان را سره په استودیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول راته ووایاست چې ټرمپ دا پریکړه ولې کړې ده؟
مننه نوری صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په دې غور کوي چې روانه ونې د جی 20 هیوادونو په سرمشیزه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتلو پروګرام په دې خاطر لغوه کړي چې روسیې اوکراینی بیړۍ چلوونکي یا مانوګان نیولې دي. ټرمپ دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې واشنگټن پوست ورځپاڼې پرون ناوخته خبره کړه. د اوکراین ولسمشر د روسانو له لوري د اوکراینی مانوګانو نیونه له روسیې سره بشپړه جګړه بللې او اروپایي مشرانو ویلي چې دوی پر روسیې د بندیزونو یو نوی پړاو پیلوي، ځکه چې دې هیواد د اوکراین درې پوځي بیړۍ او د هغو عمله نیولې ده. ټرمپ وویل مخکې تر دې چې له پوتین سره وویني، د دې پیښې په اړه د خپل ملي امنیت د ټیم بشپړ راپور ته انتظار دی.
د ټرمپ او پوتین د کتنې هدف اعلان شوی دی؟
ویل شوي وو چې دواړه مشران به د وسلو له کنټروله رانیولې د سوریا او اوکراین تر کړکېچونو پورې پر بېلابېلو نړیوالو مسالو خبرې وکړي، خو د ټرمپ له خبرو داسې ښکاري چې ممکن د روسیې له ولسمشر سره ونه ویني، ځکه چې ده د روسیې له لوري د اوکراینی بیړیو او د هغو عملې ته په اشارې ویلي چې په دې خاطر ممکن له پوتین سره ونه ګوري چې یرغل یې نه خوښېږي او په هیڅ صورت یرغل نه مني. ټاکل شوې وه یا ده، ځکه چې لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دواړه مشران د جمعې په ورځ د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې سره وویني.
روسیې د اوکراین بیړیو او ماڼوګانو په اړه څه ویلي دي؟
پرون یکشنبه د روسیې یوې محکمې د څلورویشت اوکراینی ماڼوګانو له منځه د دولسو د خوشې کېدو حکم صادر کړ. روسیه ادعا کوي چې اوکراینی بیړیو کریمیا ته نږدې د روسیې د اوبو په قلمرو کې پارونکی اقدام کړی دی او جګړې ته لمن وهلې ده. کریمیا ټاپو وزمه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له اوکراین روسیې جلا کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. نو د سیمې ته نږدې اوبه هم روسیا خپل قلمرو ګڼي.
بلې اسمه سروان، له تاسو نه مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په کابل چاپی ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې د جنیوا د کنفرانس په اړه څه لیکلي دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب په جنیوا کې د افغانستان په اړه پرانستل شوې نړیوال کنفرانس ته ځانګړي شوي دي. دنیا ورځپاڼې لیکلی دی چې د جنیوا په کانفرنس کې افغان حکومت باید د لافو پر ځای د سولې پر موضوع ټینګار وکړي او له نړیوالې ټولنې وغواړي چې د سولې د هڅو په بریالي کولو کې له افغانانو سره همکاره شي. ورځپاڼې لیکلی دی که سوله نه وي نو که حکومت هر څومره هم د خپلو لاسته راوړنو په اړه وضاحتونه ورکړي څوک یې ورسره نه مني او دا ځکه چې په ناامنۍ کې پرمختګ امکان نه لري. ورځپاڼې وړاندې له نړیوالو هم غوښتل چې یوازې د افغان حکومت له خولې مسایل وانه وري، ځکه خلک پوهیږي چې افغان مشران به نړۍ ته هر څه ګلو ګلزار وښایي. حال دا چې افغانستان په ستونزو کې راګیر هیواد دی او نړیوال باید دغه حالت له غیر حکومتي سرچینو څخه هم واوري. ورځپاڼه لیکي چې یوازې دغه کار کولی شي چې نړیوالو ته د افغانستان رښتینی انځور ورکړي سو هغوی د حقایقو په رڼا کې خپلې مرستې تنظیم کړي. مسیر ورځپاڼه لیکلی دی چې د جنیوا کانفرنس داسې محل جوړ شوی چې افغان حکومت د بروکسل د غونډې اکثره ژمنې نه دي عملي کړي. نامنۍ پراخه شوې ده او د سیګار د یو راپور له مخې طالبانو 12% نوره خوره هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د قانون د حاکمیت په برخه کې لا زیات ناکام دی او د حقوق پوهانو د یوې څېړنې له مخې د هیواد د اساسي قانون 96 مادې تر پښو لاندې شوې. حال دا چې د رڼو انتخاباتو په اړه هم د حکومت ژمنه مسخره شوې ده او د فساد پر ضد مبارزه یوازې د خبرو تر حده پاتې ده. ورځپاڼه لیکلی ده چې د حکومت دغه ناکامي د دې سبب کېږي چې نړۍ افغانستان ته نورې مرستې ورنه کړي او یا هم کمې کړي او همدا لامل و چې هغوی پر افغانستان غږ وکړ چې لګښتونه کم کړي او پر ځان بسیا شي. ورځپاڼې وړاندې دې ته هم اشاره کړې چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست هم د بدلېدو په حال کې دی او د سیاسي دلایلو له مخې نور نو له افغانستان سره پخوانۍ مرسته نه کوي. هیواد دولت ورځپاڼې لیکلی دی چې د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان له نړۍ د ګډ ګواښ د له منځه وړلو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکلی دی چې په افغانستان کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې پرمختګ ښه دی خو د تروریزم په خلاف په مبارزه کې لا هم ستونزې موجودې دي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرې ډلې چې د زرو هیوادونو او کړیو لخوا ملاتړ کېږي لا هم افغانستان سیمه او نړۍ ګواښوي او افغانستان د دغه ګډ دښمن د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري غواړي. او ویسا ورځپاڼې د جنیوا کانفرنس په اړه خپل بحث په دې پوښتنې پیل کړی چې د جنیوا کانفرنس افغانستان ته پیسې ورکوي او که حساب غواړي. ورځپاڼې د خپل بحث په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان راغستی دی او ویلی دی چې د جنیوا کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی سو خپل پرمختګونه نړیوالو شریکانو ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې په بیان کې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د سولې سیزو د شخړو د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنه او پیغام بلل شوی دی.
ازادي رادیو اورې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام سبا اوري. نن د جنیوا کانفرنس پای ته رسیږي او سبا به هم په دې کانفرنس کې دي په دې پروګرام کې دې کانفرنس پر نتایجو خبرې وکړو. نن هم ازادي راډیو مه ایروي د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 صافه اواز اورېدلی شئ. پرې به ظاهر سړو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې ناسته کې چې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپلو لاسته راوړنو رپورټ نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه ښودلې چې وکولای شي د راتلونکو دوو کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. د هلمند والی وای په ګرمسیر ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول. والی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ پیل شوي د طالبانو یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارشینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د شغل میاخیل په خبره له تېرو اتو میاشتو راهیسې په چارشینو ولسوالۍ کې کور په کور واکسین نه دی تطبیق شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. او د امریکا د عدلي وزارت په شپږو روسانو او دوو قزاقانو تور پورې کړي چې په انټرنیټي جعلکاریو او غلاو کې لاس لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشې مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا ان او ډی سی د کلنۍ څېړنې په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څو ټنه چرس فزولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي پاوز د وسوا بیا هوایي لواء په مرسته د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ د ګورګي میدان په سیمه کې 14 ټنه چرس نیولې دي. دا چرس تر نیول کېدو وروسته سوځول شوی او په دې تور تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوی. د یادونې وړ ده چې تیرونې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په لوګر ولایت کې د مریاتو په ترڅ کې څو ټنه چرس سوځولې ول. د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری آزادې رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې 4 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کابل ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې 9.5 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شول چې په دوو موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې د تخار مرکز تلقان ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو پیښو په تړاو درې کسان نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو تیر میلادي کال د 3000 عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 3000 کسان نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار په یوه خبري غونډه کې وویل دا عملیات د هیواد په 34 ولایتونو کې شوي چې په ترڅ کې 15 تنه لوی قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. خاغلی بختیار زیاته کړه چې په تیر یو کال کې څه د پاسه 315 تنه نشه یي مواد نیولې دي.
315.61
تنه بیلابیل نشه یي مواد نیول سوي چې د تیر کال په پرتله په 26 ډیروالی ښیي. دغه ډول 22,115 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول سوي چې له بهر څخه هیواد ته راوړل کیږي او په 26 ډیروالی پکې راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې دا عملیات د ټولو افغان امنیتي ځواکونو په ګډه مرسته ترسره شوي دي. په کندوز ولایت کې شپږ وسلوال قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد شفا رسنۍ ته وویل دا شپږ کسان چې غوښتلې 20 کیلو او 1550 ګرامه هیروین او 50 ګرامه شیشه کندوز ښار ته قاچاق کړي په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شول. له نیول شویو قاچاق کوونکو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور 15 کسان نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرتزاده ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان نیول شوي چې غوښتلې 2 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه کرسټال په دوو سفري بکسونو کې د اسلام کلا له لارې بهر ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د هرات پولیسو د پرچون خرڅونکو پر خلاف په عملیاتو کې 3 کسان له څه اندازه نشه یي موادو د الکولي مشروباتو له 6 بوتلونو او وسلو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی.
په بعضې نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کېږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې زه فکر نه کوم چې دا په خپله خوښه د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي.
د روزګان ولایت محتاجینو په غلاو لاس پورې کړي او خلک یې تنګ کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
مجدای فضل کلی بل راځه دا خپل مت کړي وو ټکولی بار قرار د خدای فضل و چې نو خلاصوي.
د محمد جار په نوم یو محتاج وایي چې تر علاج ورسته یې بیرته رشوت مخه کړه.
کرا کرا د تی سرمایه هم لار موټر هم لار سه چې را سره بچه تیغ و غم ځانه لار ټول لار.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ استاد انډیوالي په همدې ځای ختم شوه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا NODC د دې کموالي عوامل د نور عواملو تر څنګ یو عمده عامل وچکالي بولي. له بلې خوا کارپوهان د کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې کموالی لنډمهاله بولي او وړاندیز کوي چې باید د دې ستونزې د حل لپاره جامع او اغېزناکې طرحې جوړې سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه سروې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم شوی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی په کابل کې خبریالانو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون تعدیل، له نشه یي موادو سره د مبارزې پر عملي پلان باندې له سره کار کول، د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او افغان ځواکونو هڅې هغه عوامل دي چې سږ کال یې د کوکنارو کښت راکم کړی دی.
په یو سره درې سوه او اووه نویم کال کې د ترسره شوي سروې له مخې په مجموع کې په افغانستان کې 233,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې د 1369 کال په پرتله په 40% کموالی پکې راغلی دی. دغه ډول د تریاکو تولید هم لږ شوی دی. سږکال 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوي دي، حال دا چې پروسږ کال 9000 میټریک ټنه تریاک تولید شوي بل. په دې اساس ویلی شو چې د تریاکو په تولید کې 90% کموالی راغلی دی.
افغان حکومت وکولای سوای چې سخ کال د کوکنارو له 233,000 هکټار زمکې څخه یوازې 406 کوختونه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي. د سروې نتیجه ښیي چې د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار د هیواد په جنوب غرب ولایتونو کې کرل کیږي. په دې لړ کې هلمند، روزګان، کندهار، بدخشان، فراه، بادغیس، ننګرهار او غور ولایتونه دي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. په افغانستان کې د یو این او ډی سی استازی مارکولن وای د نورو عواملو ترڅنګ وچکالی او د تریاکو د بیې ټیټوالی هم د کوکنارو د کښت په کموالي کې لویه ونډه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وای په دې سروې کې که څه هم وچکالی د کوکنارو د کښت د کموالي ستر لامل بلل سوې، خو زما په فکر دا یو موقتي عامل دی. افغان حکومت باید د نشئی موادو د کښت او تولید په برخه کې پر عملي لارو چارو باندې غور وکړي.
وچکالی د یغه د چا لپاره دا چې هغه اتوان لري رسیدګی نشي کولای، د مواد مخدر کیس لپاره هغه پرمانه پیسې لري چې دی د هر درک نه دی کولای شي چې دغه د وچکالی سبب و نه ګرځي د ښه حاصل لاسته او په بعضې نام نه ولایتو کې چې د کوکنارو یا کښت کیږي دغه تر مخته نه زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه علاقو کې چې نام نسیمې دي د طالب په نامه یا د مخالفینو په نامه په دغه کې ښه پرمانه کښت کار کیږي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د قانون نه عملي کېدل، سیاسي بې ثباتي، اداري فساد، د نشئی موادو قاچاق او خرڅلاو ته مناسب شرایط هغه عوامل بولي چې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې استازی وایي چې نشئی مواد په افغانستان کې د ناامنۍ ستر عامل دی. کله نشئی موادو سره جدي مبارزه ونه شي نو د کوکنارو کښت او قاچاق به د جګړې لپاره د پخوا په شان د سونګ مواد وي.
د دې موضوع په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبره څومره پر واقعیتونو باندې ولاړه ده.
دا کمای کراغلې نه ده، اصل د انساني طاقت حساب باندې نه راغلی چې د دوی مبارزې رنگ ورکړی دی یا دوی داسې کار کړی دی چې هغه او طبیعي آفات دي، وچکالي ده، جنګونه دي، بعض ځایونو کې د هغې په حساب باندې بعض ځایونو کې خلکو سرل مندي او یا اوبه ورته نه دي رسېدلي. دوی هم دا ویلي دي په خپل سروې کې په نورو فصلونو کې هم کموالی راغلی دی.
نو وچکالی خو یو طبیعي مسله ده، طبیعي ده. واقعا د کښت د تولید او د کښت د کموالي لپاره دی د خپل دغه مسؤلیتونو په اډانه کې څونه کار کړی دی.
په دې جګې حالاتو کې بعض ځایونو کې واقعا مشکله ده چې مبارزه وشي او بعض شان داسې دي چې د دوی هغه پالیسیانو دا شان هم اوس داسې ډېر تکراري دي. همیشه هر کال هغه کار کوي چې تېر کال یې کړی و، ناکام شوی و، مخکې کړ، خو طبیعي آفات یا طبیعي حالت داسې راغلی دی چې یو څه کموالی پکې راغلی دی. زما له نظره خو دا د دې تیرو لسو ولسو کلونو تجربه باید تحلیل شي او داسې کارونه وشي چې د هغې پخواني شوي دي چې نتیجې نه ده ورکړي، د هغې بدیل باید وشي. تر ټولو مهمه خو اصلا امنیت او د امنیت په څنګ کې باید دا د زور په واسطه هم که تریاک د منځه لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشت د بدیل لپاره انتظار وباسو چې منځه دې راشي نو بیا به موږ دا تریاک د منځه وړو. تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خواه د خلکو د دې تریاکو د کرلو نه لاس واخلي.
د بدیل کښت په اړه د وایي چې د بودیجې رقم شوې ده، نو که بودیجه د دې رقمېږي بدیل کښت ډېر د دې توان ونه لري چې بدیل کښت بزګرانو ته ورکړي، نو د زور وسایل څنګه کارولی شو؟ موږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې په ناامنو سیمه کې کمپاین هم ډېر شونی نه دی.
پخوا داس نظر موجود و، حتی ملي اردو یا پولیسو عام پولیسو هم په دې کې برخه نه اخیستله. په تېرو کلونو کې خارجي قوتونو خو بېخي برخه نه اخیستله. هغوی ویلي چې د تریاکو د منځه وړل زموږ وظیفه نه ده، موږ صرف د امنیت دپاره کار کوو. دا تېر کال خو ایساف هم پکې یو څه برخه خصوصاً هوایي بریدونه یې وکړل تر څو دا شی د منځه یوسي. زه وایم که دا چېرته چې جنګ کېږي دا جنگ سره په څنګ کې د حکومت ټانګونه یا د حکومت قوتونه د تریاکو په پټوي کې هم داسې مخ ته لاړ شي، یعنی موازی د دې جنګ سره تریاک هم له منځه یوسي، دا کېدای شي نتیجه ورکړي. زه دا منم چې د بدیل کې ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشتي بدیل ورکو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کېږي خلکو د ژوند کې به تغیر راځي. بار ځای کې باید کار وشي، که تریاک کرل کېږي یا نه کرل کېږي. په هغه ولایتونو کې چې تریاک نه کرل کېږي هلته لیا ډېر ضرورت دی چې هلته باید خلکو دپاره معیشت برابر شي. نو د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل زما له نظره ښه کار نه دی. هغه علایده خبره ده چې حکومت باید د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه په هر ځای کې بدل کړي. د هغه ځای کې چې تریاک کرل کېږي هلته باید د تنفیذ قانون نه کار واخلي، خصوصا د مبارزې مواد مخدر قانون چې دی هغه به نتیجه ورکوي. نسبت دې ته چې موږ ورته انتظار وباسو چې اول به ورته کور جوړو بیا به وروسته تریاک د منظور. نو په دې حساب باندې ثابته شوې ده چې په خوښۍ څوک د منځه نه وړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس به د روزګان د خلکو له حال خبر سو چې وای د محتاجینو لغلاو څخه تنگ سوی دي. د روزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې عام خلک وایي چې په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او په غلاو یې لاس پورې کړی دی. دوی له دولت څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو مخه دې ونیسي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ د لری پروتو سیمو خلک وای په نشي تو کروش د کسانې ژوند تریخ کړي. کورونه لوټي او لخپل مالونه څخه یو ثانیه سترګې هم نسی اړولای. دی وای په سیمه کې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر دومره زیات سوی چې فکر یې هم نسی کولای. دغه خلک وای په نشي توکو دغه روش د کسانو هر ورځ په کلي کې د یو کس دکان او یا هم کور لوټلی وي او په مسجد ته خو د دوی له لاسه بیتري او یا هم نور قیمتي توکي نسی راوړلی. د دې له ډلې درې تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم جن محمد صاحب
دغه خلک له دولت غوښتنه کوي چې په نشي توکو د روش د کسانو لپاره دې دغلته د درملنې مرکز جوړ کړي او د نشي توکو د فیر او پلور مخه دې ونیسي.
غوښتنه مو دغه د حساب چې یو ځای ورته جوړ شي، دوی ګډه ځله ګیر شي او دغه چار ځای پوډر خرڅي، دا باید چې د سکیر شي په دغه بازار کې وځه پوډران بند شي چې خرچ یې نه کړي. نو دې د کومې خواښي بره مجبورې دي توبه کاږي نیت کوي.
د اورزګان په ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر زیات سوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشری ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې د یادو محتاجینو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز جوړ کړي. بشری وایي له دې سره دوی پلان لري چې په دغه ولایت کې د کروندګرو لپاره بدیل کښت هم پیدا کړي.
د دې لپاره موږ دوه لارې چارې په نظر کې نیولې دي. یوې معیشت بدیل دی چې موږ وکولای شو خپلو کروندګرو ته، خپلو بزګرو ته بدیل ورکړو. بل وقایوي برنامه ده چې موږ څنګه خلکو ته آګاهي ورکړو.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانۍ مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر زیات سوی.
دغه ولایت د امنی کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅې پیل کړي څو د غلطه د کوکنارو کرکیله له منځه یوسي، څو په نشي توکو د روږدي کسانو شمېر راکم سي. حیا وایي له دې سره د ترینکوټ د امنیت او په ترینکوټ کې د جنایي جرمونو د راکمولو په موخه درې نورې امنیتي حوزې هم اضافه کړي.
هغه ځایونه چې د دولت تر قیادت لاندې دي موږ هلې ځلې کوو چې کوکنار هلته کښت ونشي. سا کال په اروزګان ولایت کې بیلې امنیتي حوزې چې پخوا یوه حوزې وو اوس څلور حوزې امنیتي جوړ شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان والي هم ژمنه کړې وه چې سږکال به په دغه ولایت کې په هغه سیمو کې د کوکنارو کرکیله له منځه وړي کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 کې مزني سپو خبريږي او واسطه خاطرې واردی. محمد جان وایي چې په خوښه شتمن وو خو کله چې په نشو اختاسونو هر څه یې له لاسه ووتل. دی وایي چې یو وار ځان په روغتون کې بستري کړ او نشه یې پرېښود، خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اختاسو. دا چې محمد جان څنګه په نشو اختاسو، څه ډول ستونزې یې وګاللې او ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اختاسو، په دې اړه زموږ له همکار اصل ځاځي سره د زړه خواله کړې ده.
دا خو داسه وو، یو دوه درې انډیوال هم وو، بس زما دکان وو هغلته دکان ته راتلل وایي راځه ووایه چې څنګه وویل ښه طبیعت مې جوړ صورت هم ګرم زمی وو ما ویل دا دنه ښه شی هلته پیسې هم راسره زیات وو ما زه داسې معلومیږي. هغه وو کرا کرا دتی سرمایه هم لاړ، موټر هم لاړ، څه چې راسره بچه تیخې وو هغه هم ځانه لاړ، ټول لاړ. دتی دغه څه پاتې شوم سر د ګوش زخمی شوی وم، یو 50,000 حکومت هم را کړی و. هغه مې وویل زه تیغه نه بعد زه تی بیا لیک سروال شوم، بیا مې مچیګری وکړ، بیا لاړم صبخانه کې مې پرېښود. زه تی بعد هغه نه بیا یو صبخانه نه ووتم، دې خواته ګرد خواته خو بیکار اومده. باز دا ونه لاندې کښېن، هغه انډیوالان و راځه نن د ما سره نشه وکړه، هغه بل ویل چې د ما سره نشه وکړه. بېرته دوباره گرفتار شوم. کورنۍ هم وضعیت خو خراب و، خپل ماسومانو ته، ترې زمانه ته، وراره ته هېڅ یو سلام دی اچولم. ته وایي چې یو بل رقم سړی دی چې سلام واچوي، مالک هم نه نیسي. خو موږ ته خو مستقیم نه وویل، خو هغوی خپل منځ کې غږ کول چې وروره فکر کوه کنه چې کوم بوټونه یا غوری درنه ورک نه شي. بس داسې بده لګېدل. ته وایي چې په مروی د ویسلې وښه و، خو نه دا خبره. مواد پیدا کول د پاره وروره سوکې د بازار کې ګرځي. بس دکانداران ته وایي چې ماما حاجي صاحب خیر رضی الله په نوم یو لس روپۍ داسې ورته ګوري چې یا الله دا ځوني وګوره، دا قهاره وګوره، دا څنګه سوال کوي. خو مسلمانان دي خلک وو دتی هغه لس شل روپۍ ورکړي وروره. او بعضې آی پی دي بیا ښه په غلا باندې مخته شوی دی چې په څه ترفیق وي هغه پیسې په غلا باندې باسي. مثلا بورد دغه ګاز د اوسپنه چې چېرته وي یو کابل نه غلا کې بل کابلي کې خرڅ کړي وروره. دکانداران دیگه از راسی رو را چی آقا خو سامان باسی دل تکیری برتا چلاسی باز زی بود پس تقیبی وای خود دا خو کموز که پریم دی کنه زلی دست تپیگی چی تو وای که خب یا 15 روز ماری ندخواله دی. اول باید زان تا یو که کار پیدا که باید لگن لارسی زان بسر که چه بسر کرو رو را زتی بس راسی آقا خپل کار تا انجام ور که یو او چی چه مخکنه اندوالان دی یاد خصاول و یاد اتکاول و اوگوی سر باید کناسی ونه لدی گر پو قرار باید و تاوی شروع را ما پری خیده ما سنگ تا نور مرازی.
تولنیزی شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اسمس لازادی راڈیو سر اڈی کٹنگ اکڑای.
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د محمود کره د هغه دوه نږدې انډیوالان راځي، خو محمود ته ډېر درد ورغلی وي او هغوی د لستوڼې ماران بولي. نه یوازې دا چې هغوی دوه مخي او نزوانه بولي، بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده، نور به مینه غم او نشادۍ ته راځي. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه، محمود خو خپله موسیقي اوري، راځه چې زه او ته خپله نشه وکړو.
یار نظیر جان گل خبر دے وکڑا زم خمار خماریم ہم داوس میں پسڑے کے راو کر زیدا چرازے نے شب و شروع کو خطا وار دے مخا کا تو ادرے گا زبدا زرورا قونی چا راو باسم
اوہو صحیح مدا چنگ تک سپینچرز دی
یار مامو جانا تم دیر سادہ سڑائی تو خدا تا کو وقت سپینچرز لی دے لی دی
نو تازے کو بخوا چرز وحل دا بیت سشی دی
داد نشو پاچا دا پاچا
سم خبر او کا بابا پنشو کی بیچا پاچا رہویس
دا پوڈر دی پوڈر چیزین خلق ورت ہیروین وائی
تاسلی ونین شوی چی پوڈر چکوی
والے پوڈر پچا چکوی
والے تاس یار اورس پوڈریان نوی نئی چی دا سرکونو پغاڑا اسی گی او یا پا مردارو لختیو کی پراتیوی
دا غا پوڈر جلا دی او دا جلا دا پوڈر چی سل کالا وز کوی والا که پل خزم در بانده خبرشی مور خل قلال تبریک دا داد پاچایان و نشد پاچایان
نو چه داد پاچایان و نشد تاسی والی زنون جمهوری ریاست تا نکندی دوی
پاچایی سکو بابا منگ به تخت پاچایانیو
سلیم دا سرورخ را دیخوا که چی پو خدای خمار خماریم دو مامو جان پر نصیب که با خدای دا نعمتون نوی لیکلی
داده درواخلا
تازه خدا سے خوشحال آیاز لگا پاچهی چی موقع تلیوی
داد آغا سے خوشحال نشده چی طول دنیا غمون اپنی پروگو باروی خوچی یاو دو دو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوی لکه پا آوا که چه وال وده
دا سی نوی چه تاس آسمانونو تا خطلی هست او زمو پزمکه وازی پریخیم
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبال شه بیا بای هر او رز غواره
یار از زنی تیریم تاس تا دی دا پاچه یا پاسمانو که گرزیدل مبارک وی
محمود جانا راشه چه او کارو کو
سنگا کار
بس یوازی دانن پوڑه را سروه پوده او رس خوالاک پوڑه ریشه مونگ نوائیو چه تا تل مونگ سر پوڑه روه یوازی غارو چه تا تا زمونگ دروخ و رختیا در معلوم شی بس
مامو جان سالیم زام خبر کوی پده یو زل چه کولو دی ولاک ایز بلا وی راش خوان دی وگارا
سامده نن به زام در سروه هم او بگورو چه تاسی چنگ الوازه اید اوی مرشون اوی
او ساریا چه در پیخه دا نروغه ای
او نروغه ایم اوی مرشون اوی وی وی
چه تکلیف لاری
طول زن می درد کوی تو با می دن ناز ناز سلارم او لسترگو می وخ که باییگی وی.
نو تو خو روغ او جور وی دا څنګه داسې ناڅاپا ناروغ شوی
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي
نوری نوری ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي
سمد مورې دا دې ورځه
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پوډر څکول
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم ډېره مرداره نشه ده ما فکر نه کوو چې څوک به په یو ځل هم په اخته کیږي
راسه شي ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو
نوری نوری په دروازه کې څوک وو
ته بابا ته پرون انډیوالان دي
ورشه لوری ورته ووایه چې راشي
سمه ده بابا دا دې ورځم
ته خپل پدار دخته یې دا غم لړلي پوډریان بیا را غواړي
ته لاړه شه ما او دوی سره پرېږده
ښه سمه ده دا دی زما
السلام علیکم محمود جان
وعلیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر پیخه ده ناروغه یې
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده دیر دو مخی خلاکی هست ایچ شرم آیا نلاری
ولی خدای دی خیر کی موگ تو گناه کرده چی را تا داسی بکاره
تا سی خب وی دلش چه دا پودر دی او پا یه وزلت کولو سره سره موتاد کبی خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسې څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ وګورئ، زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه، بې ځایه مه فکرېږه، بل شی به ناروغه کړی.
و رښتیا وایې، ولې به مونږ دوه مات کوې؟
بس نورې خبرې مه کوئ، زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی، زه ورک شئ، د مخې مې ورک کېږئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.